د مشال رادیو د مشال رادیو په اخرنی خبری سات کې موضوع پامیر ساحل او ملیحه میرزاده هر کله کو اوریدونکو په دې غړې کې مو په پاکستان کې دی وی د کورونا وایرس د ناروغي د درملنې مودې لنډولو په اړه دی وی د واد جوړولو په اړه باندې درته رپورټونه راوړی دی او رپورټ راوړی دی ترڅنګ مو د قومي اسمبلی پر غونډه باندې هم تازه رپورٹ او شننی درته راوړی دی او د کورونا وایرس په اړه باندې نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیحه میرزاده
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سره ټکو ته د صحت چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار داوه کوي چې د کورونا وایرس ضد دوا ریمډیسیویر بزر په پاکستان کې جوړیدل پیل شي د پاکستان قومي اسمبلی غونډه کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت تور پورې کړی چې د کورونا وایرس خلاف پلان نه لري او د کورونا وایرس له امله په نړۍ کې د مړو شو کسانو شمیر تر 3 لک اوښتی تفصیل د صحت چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا دا وکړي چې د کورونا وایرس ضد دوا ریمډیسیویر به ډیر ژر په پاکستان کې جوړیدل پیل شي ډاکټر ظفر مرزا په اسلام آباد کې نن د خبری کانفرنس پر مهال ویل چې د امریکا یوې ملټی نیشنل کمپنی ګیلیټ په تجرباتي توګه ریمډیسیویر دوا د کورونا وایرس ناروغانو لپاره ورکړې وه چې ښې نتیجې ورکړي نوموړي وویل
مجھے انتہائی خوشی ہے جی یہ بات اس بات کا آج آپ کو
بتا پر ڈیر خوشحال سرنن دا اعلان کوم چې گیلیاڈ کمپنی په ټوله نړۍ کې 500 کمپنو ته د دې دوا د جوړولو لایسنس ورکړی دی دې ته رضاکارانه لایسنس ویل کیږي چې تر مخه به دا دوای په پاکستان کې دننه د دوایانو یو کمپنی جوړوي ظفر مرزا ویل چې د ریمډیسیویر دوا جوړولو کې به تر 8 اونیو پورې وخت لګي چې د ستنې په صورت کې به د کورونا وایرس ناروغانو ته ورکول کیږي نوموړي ویل دغه دوا به له پاکستانه نور 120 هیوادونو ته هم برآمدېږي نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې درېمې ورځ پر مهال مخالفو ګوندونو د کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې په حکومتي تګلارو نیوکې وکړې د مسلم لیگ نون ګوند مخکښ احسن اقبال پر حکومت تور ولګو چې حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره هیڅ تګلاره نه ده روښانه کړې خو د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د اروپایي هیوادونو مثالونه ورکړل او ویل چې د حکومت د ښې تګلارې په وخت اقداماتو له وجې په پاکستان کې د اروپایي هیوادونو په شان حالات نه دي اروپا او امریکا په نړۍ کې د کورونا وایرس څخه تر ټولو زیات متاثره شوي په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا خپرېدو پس لومړی وار دی چې د اپوزیشن په غوښتنه د کورونا وایرس په یوازینۍ ایجنډا د بحث لپاره د اسمبلی اجلاس رابلل شوی د فاسدي قانونو له مخه د دغه اجلاس وخت محدود ساتل شوی په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه 213 شوي د حکومتي وېپاڼې له وینا سره سم تر نن سهاره په پاکستان کې د کورونا وایرس څخه 303 کسان مړه شوي او 1155 ترې رغېدلي هم دي د پاکستان حکومت د مئی له 9 راهیسې په لاکډاون کې نرمي راوسته او کاروبارونه بیا پرانستل پاکستانی او افغان چارواکي صلاح شوي دي چې د تورخم پوله د سلیروي ساتلو لپاره پرانستل شي خو د پولې د خلاصولو کرل نیټه لا نه ده ورکړل شوې د مې په 14مه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د په تورخم پوله د افغان او پاکستاني او چارواکي یو غونډه وشوه چې پکې په دې خبرې وشوه چې څرنګه دغه پوله د دواړخیزه تجارت او د خلکو تګ راتګ لپاره سلیروي ساتل خلاص او ساتل شي په غونډه کې د چارواکو سرسنګ د افغانستان او پاکستان تاجرانو هم ګډون درلود پاکستاني او چارواکو ویل افغان لوري ترې د تورخم دروازې د خلاصولو غوښتنه وکړه دوی ویل دا کار ممکن دی خو په دې اړه حتمي پریکړه به مرکز کوي کورونا وایرس په نړۍ کې تر 3,200 زیات کسان مړه کړي دي د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون لشمیر سره سم زیاتره کسان په اروپا او امریکا کې مړه شوي دي دغه وایرس چې کیسونه اول تیر کال په ډسمبر کې په چین کې برسېره شول تر اوسه یې په نړۍ کې شاوخوا 4.5 میلیون کسان اغېزمن کړي دي دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې هیوادونه د وایرس خلاف واکسینو نشوالي پر مهال هغه لارې چارې لټوي چې تجارتونه بیا پرانستل شي او د دغه وژونکي وایرس خپرېدل هم محدود کړل شي له وایرسه تر ټولو زیات متاثره هیواد امریکا تر اوسه 4,00,000 کیسونه تصدیق شوي او تر 6,000 زیات کسان ترې مړه شوي دي د امریکا په ډیرو ریاستونو کې د نوو کیسونو مړو او هسپتالونو کې د داخلیدونکو کسانو شمیر کې کمی راغلی خو د وبایي مرضونو خلاف د امریکا فدرالي ادارې پخوانی مشر ریک برایټ پرون د کانګرس یوې اورېدنې پر مهال وویل چې که د هیواد مشرانو د وایرس خلاف په وخت پرېکنده ګامونه وانه خستل نو ښایي دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو تیاره ژمی وویني په اروپایي ټولنه کې د سلووینیا حکومت اعلان کړی چې له کورونا وایرسه پاک ګرځېدلی دی محل د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مولو مشال راډیو واوریدل. ویان د وملی حمیر زاده د دې غړی لومړی موضوع ترازو. د پاکستان حکومت دا وکړی دا چې د کورونا وایرس د ناروغۍ د درملنې مودې لنډولو لپاره د ریمډیسیویر په نوم د دوا پر جوړولو کار پیلوي. د روغتیایي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل یوې امریکایي کمپنۍ پاکستان ته د دوا جوړولو داوطلبانه یا رضاکارانه اجازتنامه ورکړې چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یې جوړېدل پیل شي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د مې تر 15مې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر تر 10,000 لوړ شوی او ناروغۍ تر 703 کسان وژلي دي. هلته د امریکا جانز هاپکینز پوهنتون له شمېرو سره سم تر ننه په نړۍ کې د کورونا وایرس ناروغۍ تر 3,00,000 زیات کسان وژلي دي. ګولایاس په پاکستان کې د دوا د جوړولو پر موضوع رپورټ جوړ کړی.
د صحت لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر ظفر میرزا دعوا کړی چې د کورونا وایرس ضد دوا ریمډیسیویر به ډیر ژر په پاکستان کې جوړېدل پیل شي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې ډاکټر ظفر میرزا خبری کانفرنس ته ویل چې د امریکا یوې کمپنۍ په تجرباتي توګه د ریمډیسیویر دوا د کورونا وایرس ناروغانو لپاره ورکړي چې ښې نتیجې ورکړي دي.
اس حوالے سے جی ایک دوائی بنی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو کہ امریکہ سے جس کا تعلق ہے جیلیڈ کے نام سے
دا امریکہ یو ایک کثیر القومی یا ملٹی نیشنل کمپنی جیلیڈ دا دوا جوڑ کڑی دا دغه دوا په تجرباتی توګه استعمال شوی او نتیجې ور کړی دي. په امریکا کې په اسپیټالونو کې د کورونا وایرس ضد دوا ورکولو سره د ناروغانو شمیر شاوخوا 10% کم شوی دی. زموږ د حکومت دا هڅه وه چې دا دوا په پاکستان کې ژر تر ژره جوړ کړو.
یہ دوا پاکستان میں جلد از جلد ہمارے کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے دستیاب ہو سکے.
ڈاکٹر ظفر مرزا بل چھ پا پاکستان کی دننا یہ وی کمپنی پا دے لڑکے ڈیری ہلی زلی وکڑی او پا دے خبر قانی کرل چھ دا دوا پا پاکستان کی جوڑی دی شی.
جیلیڈ نے پوری دنیا کے اندر صرف 5 کمپنیز کو یہ لائسنس دیا ہے جسے ہم والنٹری لائسنس کہتے ہیں.
گلیارڈ کمپنی پٹولا نڑے کی واضح 500 شرکتوں تا دے دوا جوڑولو اجازت نامی ورکڑی دی. دیتا رضاکارانہ لائسنس ویل کی گی چھ ورسر سم با پا پاکستان کی یو کمپنی دا دوا جوڑوی. دے ترسنگ پا جنوبی آسیا کے سلورو نورو کمپنی تا دے دوا جوڑولو اجازت نامی ورکڑ شوی دی.
دوسری فارماسیوٹیکل کمپنیز میں ہوں گی جو کہ جنوبی ایشیا کے اندر ہیں.
ظفر مرزا ویل چھ دا ریمڈیسیویر دوا جوڑولو کی بات تر اتو اونیو پوری وخت ولګي او دا واکسین باستنی په صورت کې کورونا وایرس ناروغانو لپاره ورکول کیږي. د صحت سلاکار زیاته کړه چې د ریمډیسیویر دوا به په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ترڅنګ نورو 120 ملکونو ته هم برآمد کوي. نوموړي په خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیره په لوړېدو ده او دا دوا به د دې درملنې کې ډېره زیاته مرسته وکړي. د پاکستان حکومتي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په هیواد کې د مئی تر 15مې پورې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر 190 رسیدلی ده. د حکومتي ویبپاڼې تر مخه د کورونا وایرس له وجې د مئی تر 15مې پورې 203 کسان مړه شوي او 10,000 زیات روغ شوي هم دي. د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې 15,423، په بلوچستان کې 2,310، په سند کې 14,099، په پنجاب کې 14,944، او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 115 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 9مه د امریکا حکومت د ریمډیسیویر په حواله ویلي ول چې په تجرباتي توګه د دوا له کووډ-19 ناروغۍ څخه په کم وخت کې د رغیدو په برخه کې هیلې پیدا کړې دي. بلخوا د صحت نړیواله اداره وایي چې د کورونا وایرس تر دې دمه حتمي علاج نه دی دریافت شوی. کورونا وایرس په اول ځل تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شوی و. د امریکا جانز هاپکینز پوهنتون د شمیرو تر مخه د مئی تر 15مې پورې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیره 340,000 زیاته شوې او د ناروغۍ له 300,000 زیات خلک وژلي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2,113، 15,315 او 15,555.
همداراز اوریدونکو د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او د مشال رادیو ټولو شننو تبصرو ویډیوګانو او خبرونو ته هر وخت لاسرسی ولرئ. مشال رادیو اپلیکیشن تاسو له ګوګل پلی او اپ سٹور دواړو څخه ډاونلوډ کولای شئ. د پاکستان قومي اسمبلی غونډې اخیرنۍ ورځ ته ورزو چې نن وه. نن هم اپوزیشن ګوندونو د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر حکومتي اقداماتو انتقاد وکړ. د مسلم لیگ نون پارلماني استازي حسن اقبال په وینا کې وویل چې حکومت د وبا د کنټرول کوټلې تګلار نه لري. تر دې مخکې هم اپوزیشن ګوندونو همدا تور پورې کړی و، خو د حکومت استازي او د پلانونو وزیر اسد عمر په وینا کې وویل چې وزیر اعظم عمران خان له پیله دا خبره کړې وه چې ټول بند به د بېوزله خلکو پر اقتصاد ناسم اغېز ولري. د همداراز وویل چې د پاکستان حکومت د نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو پرتله د وبا په کنټرول کې پریکنده او اغېزناک اقدامات کړي دي. احمد الله د اسمبلی د نننۍ غونډې حال راکوي.
نن د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته خپله وینا کې د مسلم لیگ نون پارلماني استازي احسان اقبال وویل د بحران له وجې حکومت ته یوه ښه موقعه په لاس ورغلې وه چې اتحاد او اتفاق یې پیدا کړی وي، خو وزیر اعظم عمران خان نه صرف د اپوزیشن سره یو ځای کېناستو نه انکار وکړو، بلکې حکومت د حالاتو په حواله سره د مشاورت کولو زحمت هم ونه کړو. پاکستان د نړۍ هغه یوازنی ملک دی چې پکې یو خوا کرونا وایرس په تیزۍ سره خورېږي، نو بل خوا حکومت لاکډاون ختم کړو او خلکو ته یې په بازارونو، سړکونو او هر ځای کې د راغونډېدو اجازه ورکړه. زموږ حکومت لا د وایرس مخنیوي لپاره چې کوم ګامونه پورته کول په کار وو، نو له بده مرغه هغه یې پورته نه کړل. په کار خدا وو چې د قومي اسمبلی غونډه شروع کېدو نه وړاندې په لیکلي بڼه د حکومتي تګلارې او کارکردګۍ کاپیانې موږ ته راکړې شوې وې چې پرې د بحث وروسته موږ خپله رایه ورکړې وې. نن د غونډې په درېمه ورځ هم د اپوزیشن ګوندونو ځینې غړو د کرونا وایرس مخنیوي نه متعلق په حکومتي تګلارې یو واري بیا نیوکې وکړې. خو د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر بیا د قومي اسمبلی غونډې ته وویل وزیر اعظم عمران خان چې په لومړۍ ورځو کې کومه خبره کوله چې د لاکډاون به تر ټولو زیات اثرات په غریبو خلکو پرېوځي، نو نن د نړۍ زیاتره ملکونو ته د دې خبرې احساس کیږي او هغوی هم په لاکډاون کې نرمي راوستل شروع کړي دي. د مسلم لیگ نن د یو غړي دا وینا چې صحیح طریقه کار دا و چې کله شپږو اونو لپاره هر څه په مکمله توګه بند کړی شوی وي، نو نن بعد ملک نه کرونا وایرس ختم شوی وي. نو زه ورته دا ویل غواړم که پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت د غلطو پالیسیانو له وجې دا وایرس خور شوی، نو امریکا، اروپا، هند، ایران او د نړۍ نورو ملکونو به دا تجربه کړی وي او هغلته به دا وایرس نه خورېدی. کرونا وایرس دا وخت د نړۍ په ټولو ملکونو کې خور شوی دی او چې کوم ملکونو د سختو بندیزونو وروسته تر څه حده په دې وایرس قابو موندلې او چې څنګه په لاکډاون کې نرمی راوستې، نو هغلته دا وایرس بیا خورېدل شروع شوي. تر څو چې ویکسین تیار نه کړی شي، نو تر هغه وخته به موږ له دې وبا سره ژوند تیرول وي. د قومي اسمبلی غونډه د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د کرونا وایرس له وجې پیدا شوو حالاتو بحث لپاره رابللې شوې وه، کومه چې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د غړو ویناګانو وروسته د جمعې په ورځ نامعلومې مودې لپاره وځنډولې شوه.
د احمد الله رپورټ موریده په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې حکومت د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس ناروغي د مخنیوي په مخه ټول بند اعلان کړ. له هغه وخت راهیسې په لومړي ځل د مه پر 11مه په پاکستان کې د قومي اسمبلی غونډه وشوه چې د وبا پر صورتحال د باس لپاره د اپوزیشن په غوښتنه وربلل شوې. پاکستان کې د سیاسي چارو ځینې پوهان البته ګڼي چې له غونډې څخه ټاکلې موخې ترلاسه نه شوې. د ملیحي امیرزاده رپورټ په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن او حکومتي سیاستوالانو په غږ پیلېږي.
یہ ہمیں کہانیاں مت سنائیں، کوآرڈینیشن کی، کنسلٹیشن کی، کنسنسس کی بات سب کی سنیں، اسٹریٹجی بنائیں.
100 cases پہ سخت لاک ڈاؤن، 12,000 cases پہ نرم بندشیں، 16,000 cases پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن. کوئی اس پالیسی کو ڈیفائن کر دے سوائے ایک لفظ ہے.
میں تو اپوزیشن کی طرح سٹ پٹاؤں گا نہیں، نیب کو برا بلا نہیں کہوں.
دات پاکستان قومی اسمبلی گنڈو گن اب اپوزیشن گنڈو اور حکومت پکے پہ یوبل تنقید نوکڑل دغ گنڈے دا کورونا وائرس وبا پری دو روس تپ پیدا شوی صورتحال د بحث او د یوې ګډې تګلارې لپاره تجویزونه وړاندې کولو لپاره رابلل شوی وي. خو په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کوونکي وایي په دغو غونډو کې د یوې ګډې حکمت عملي لپاره بحث کم او سیاست زیات تر سترګو شو. خبریال محمود جان بابر وایي دا هم د قومي اسمبلی د نورو غونډو په شان یوه وه چې په یوه نقطه د سیاسي ګوندونو یووالی پکې ونه لیدل شو.
تاسو وګورئ حکومت د دې نه سیاسي فائده اخلي چې د اپوزیشن د خلکو له تورې کې، او اپوزیشن دا غواړي چې هغه د حکومت خلکو ته اوخي. چې وګوره دا چې کوم حکومت تاسو راوستې دی، نو دا ټیک کار نه کوي، لګیا دی. خو حکومت هم لګیا دی او اپوزیشن هم لګیا دی، د دواړو اړخونه داسې سنجیدګي نه ښکاري. او د پدې اجلاس کې هم هغه صورتحال کم چې په مخکینو اجلاسونو کې تر اوسه پورې تیر شوی دی، په یو بل باندې تورونه. د دې اجلاس نه دا هم پته ولګېده چې حکومت سره هم څه مثبت داسې یو مضبوط پلان نشتا او چې هغه دی اپوزیشن کو هغه باندې بالکل ناکام کی او دی وی چې وګوره مونږ سره خدای تمر مضبوط پلان دې مونږ دا کارونه کړی دي هغه هم بس لګیا سرسری خبره کی سچی خبره کی او اپوزیشن خو اړو چرته په دې باندې سوچ نه دی کړی چې هغه هم یو متبادل پلان روړي یو الټرنیټ پلان دی روړي
د کمی اسمبلی غونډې د 307 لپاره د حفاظتي تدابیر لمخه په داسې حال کې وشوي چې په پاکستان کې د کووډ 19 ناروغي کیسونه په زیاتېدو دي مخکې د تحریک انصاف حکومت وړاندیز کړی چې دغه غونډه دې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې وشي خو د اپوزیشن ځینو ګوندونو د مخالفت له امله ورته عملي شکل ورنکړل شو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي په دغو درې ورځنیو غونډو کې د کورونا وایرس خلاف یو جامع پلان مخې ته رانغلو او د یو بل خلاف پکې زیاتې خبرې وشوې
حکومت د اجلاس د اپوزیشن په پرشر باندې راوخته خو صورتحال بالکل مختلف دی او صرف بلین گیم دی په کار داوا چې اپوزیشن او د حکومتي کم اراکین چې دي یو ځای ناست او یو سټریټجي یو جوړ کړی وای چې دا کووډ 19 به څنګه مونږ په دې باندې کاوه چې ځکه پاکستان کې اوس پیک سیزن روان دی کووډ 19 او په دې لړکی کامیز اسمبلی اجلاس او سینټ اجلاس راغوښتل شوی دی په دې باندې او د اپوزیشن لیډر شهباز شریف په وینا باندې راغوښتل شوی دی او اپوزیشن لیډر په یو ورځ هم په دې کامیز اسمبلی اجلاس کې شرکت نه دی کړی او په پارلیمنت هاوس کې دننه ډېر د کووډ 19 کیسونه مخې ته راغلي دي نو تاسو بیا دا اندازه لګولی شئ چې څه صورتحال دی عوام هم په دې باندې تنقید کوي چې دوی کوم مقصد لپاره اجلاس راغوښتی او هغه مقصد نه دی پوره شوی اوسه پورې
د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د اسمبلی غونډې پر مهال پر واکمن طریقې انصاف ګوند نیوکې وکړې چې د کورونا وایرس مخنیوي کې ناکامه شوې دي د مخالفو ګوندونو مشرانو تور پورې کړ چې حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په وخت ګامونه پورته نه کړل نو ځکه هیواد له داسې حالاتو سره مخامخ دی خو په اسمبلی کې د واکمن ګوند طریقې انصاف غړو د اپوزیشن ګوندونو تورونه رد کړل او ویل چې حکومت د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي شنون کې وایي د اسمبلی غونډې په نتیجه کې د کورونا وایرس خلاف یوه جامع تګلاره مخې ته رانغله چې دا وخت یې واد او اولستا ضرورت دی
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زمونږ ټول خبرونه شننې تبصرې خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو افغان او پاکستانی چارواکو پرون په تورخم کې په غونډه کې یو ځل بیا د څلوري ساعته سوداګرۍ پایلولو په اړه خبرې کړې دي. په دې غونډه کې پر دې بحث وشو چې څنګه دا لار نه یوازې د سوداګرۍ بلکې د خلکو تګ راتګ لپاره هم بیا پرانیستی شي. د مارچ په نیمایي کې د پاکستان حکومت د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره له افغانستان سره پولې وتړلې خو وروسته یې د تورخم او چمن ورونه د محدودې سوداګرۍ لپاره پرانیستل. پر تورخم پوله په پرونۍ غونډه کې د چارواکو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان سوداګرانو هم ګډون وکړ. د پاکستان حکومت د 2019 زیږدیز کال په سپتمبر کې د تورخم ور د څلوري ساعته تګ راتګ لپاره پرانیستی و. فرهاد شینواره د پرونی غونډې حال راکوي.
په دې غونډه کې د دواړو خواو نه امنیتي ځواکونو ولسی ادارو کسټم چارواکو سوداګرو او ترانسپورټرانو ګډون وکړ. دا غوښتنه وشوه چې د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایسار شوي مال وړونکي ګاډي او افغان او پاکستانی وګړي دې زر تر زره پرېښودل شي. په دې غونډه کې په کراچۍ بندر کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې ولاړ په زرګونه کنټینرو افغانستان ته روانولو باندې هم خبرې اترې وشوه. په غونډه کې افغان سرحدي چارواکو ویل چې موږ هغې غاړې ته څلېرشت ساعته تجارتي هلو ځلو سنبالولو ته تیار یو. پاکستاني چارواکو ویل چې دغه تجویزونه او غوښتنې به زر اسلام آباد سره شریکې کړي او قوي امکان دی چې دغه دروازه څلېرشتو ساعتو تجارت لپاره خلاصه کړل شي. په دې غونډه کې شریک د خیبر چیمبر اف کامرس افغانستان او منځنۍ آسیا لپاره ټاکل شوی نمائنده شاهد شینواری مشال ریډیو ته وویل
او چې دا کمې پنځه ورځې دي په دې کې مې یو نیم سو یو سل لس یو سل شل ګاډي دي خو په دې باندې ترانزټ او اکسپورت دواړه نه پوره کېدل نو موږ دا سجیشن نن بیا دوی سره شریک کړو ورته وویل چې دا ګاډي دې پنځه سوه شي څلور سوه دي شي او ټوینټي فور سیون دي شي پنځه ورځې دي خو چې هلته سلری ساته کار کېږي په افغانستان کې او دې خوا تم کېږي نو دا کم خالی ګاډي چې اخوا جمع کېږي هغه هم راوړي او د دې خوا نه دا کم اکسپورټ دی هغه به زیات تر زیات زی او د خلکو مشکلات به کم شي نو دې باندې دواړه ملکونه انشاءالله اتفاق وکړو.
یو ځایي سوداګر او کسټم کلیرنګ ایجنټ ایمل خان شینواری وایي چې تورخم دروازه څلرشتو ساعتونو لپاره خلاصه شي نو زیات نه زیات ګاډي به ورسره افغانستان ته اوړي او ټرافیکي ستونزې به نه جوړیږي او د خلکو کار روزګار به ورسره روان شي.
لګیا مې شو چوبیس ګنټه بارډر کولر شي د کوم لار کې رښونه کوم کراچۍ نه ګاډي ټرانزټ ګاډي روان دي نو به ایزي تقریبا چوبیس ګنټو کې هزار نه تر اوسه پندرہ سو پورې ګاډي دو هزار پورې به کلیر کېږي. په دې کې بیا مونږ د کسٹم څومره ایجنټان دي او بیا مونږ خپل ګورنمنٹ سره دا هیلپ کولی شو پاکستان سره چې مثال مونږ خپل کلیرنس ډے نایټم کولی شو مثال لازم شپیم روزہ کی خلق وی خینو امید دے چے انشاءاللہ ٹوری جنٹان پا دیبانی رازیم شی دی سر پا مونگ کار روزگار پا دیبانی خیشی چے دا کم لاک ڈاؤن شو ہے کم مسئلہ راغلے دا کرونا وابا پوجنا مونگ علاقہ کے پا تورخام مانے دیر اثر لوی دلا دے مونگا امید دا خپل پاکستان مشانو نا مثال پا ٹیم راشی او مثال دا خپل کلیرنس دا غو کا از مونگا دا کم مسئلی دا ٹولی حل کا
تورخم دروازه د مارچ په 14 نیټه د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې ده خو په دې وروستو کې پرې په محدوده کچه تجارتي هلې ځلې پیل شوې. د ورځې یوازې سل ګاډي پرې افغانستان ته اوښتی شي خو سوداګر او ترانسپورټران وایي پخوا به د ورځې په دې دروازه څه د پاسه 800 ګاډي افغانستان ته تلل او دغه شمېره دې زیاته کړل شي چې دوه طرفه تجارتي حجم سرا زیاد شی. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
دا اپ تر څنګه زموږ خبرونه په کمپیوټر باندې اوري نو مشال رادیو ټکی کام ته ورشي او هلته ټول خبرونه پر و پاڼه واوري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې کورونا وایرس په ګڼه ګوڼه کې په اسانۍ خپریږي نو ځکه د هیوادونو په زندانونو کې د بندیانو شمیر کم کړي. د روغتیا نړیوال ادارې په وینا په ځانګړي ډول دایمي ناروغان د پاخه عمر لرونکي خلک او ښځې او ماشومان له زیات ګواښ سره مخامخ دي. د بندیانو د حقونو لپاره کار کوونکې نا حکومتي اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي په هغه هیواد کې د زندانونو حالت خراب دی او تر سلو زیات بندیان په کورونا وایرس اخته شوي دي. خو چارواکي وایي په زندانونو کې ټولې روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړې دي او پاکۍ ته ځانګړی پام کوي. بشیر ګواخ موضوع څېړلی.
ملګرو ملتونو پر حکومتونو غږ کړی چې په زندانونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره دې سمدستي ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو څلورو ادارو د صحت یا ډبلیو ایچ او د جرایمو او نشه یي موادو سره د مبارزې یا ان او ډی سی د بشري حقوقو د کمشنر دفتر او د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي ادارې یا یو ان ایډز په یو شریک بیان کې ویلي چې په هر ملک کې د بندیانو د صحت او پاکوالي خیال باید وساتل شي. د ادارو د مې په 13مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ډیر عمر او په سختو ناروغۍ او اخته بندیانو د خوشکولو لپاره دی میکانیزم جوړ شي. په پاکستان کې د بندیانو حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي په دې ملک په زندانونو کې له حد زیات خلک ساتل شوي چې له وجې په کورونا وایرس د اخته بندیانو شمیر له اوسنی یو سل یو څخه په تیزی سره ډیرېدلی شي. د دې ادارې بیان علي حیدر حبیب د مې په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو په لارښوونو کې راغلي چې بې مقدمې جیلونو کې پراته بندیانو تر مقدمې لاندې زندانیانو او همدارس د ښځو او ماشومانو د خوشی کولو لپاره باید یو طریقه راوویسل شي. حبیب زیاته کړه
پاکستان کې چې په زندانونو کې څومره ځای دی تر هغې پکې 100% ډېره ګڼه ګوڼه ده. په دې کې ډېر شمېر داسې خلک دي چې بې تشدده جرمونو لپاره بندیان دي. د دې په اړه چاڼ کېدلی شي. اوس له 100 زیات زندانیان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په دوی کې یو په بلوچستان او نور ټول په پنجاب کې دي. په زندانونو کې ډېره ګڼه ګوڼه او د روغتیايي خدماتو نشتون د دې سبب کېږي چې دا قیدیان په کورونا وایرس د اخته کېدو د ډېر خطر سره مخ دي. له دې له کبله له دې وایرسه د مړو شمېر زیاتېدلی شي، نو ځکه باید ځینې قیدیان په ضمانت خوشي شي.
د علي حیدر حبیب په وینا د مې تر 14مې پورې د ملک په مختلفو زندانونو کې 1,018 ښځې، 1,002 ماشومان، 1,516 کلنۍ ډېر عمر لرونکي، 600 دماغي ناروغه او 2,000 معذوره بندیان دي چې د ملګرو ملتونو د لارښوونو تر مخه په کورونا وایرس د زر اخته کېدو سره مخ دي. د پاکستان حکومت د مارچ د میاشتې په نیمای کې اعلان وکړ چې ځینې قیدیان به پرېږدي، خو د مارچ په 13مه سپریم کورټ دا فیصله رد کړه او حکومت یې وویل چې یوازې د ډېر عمر او په سختو ناروغیو اخته بندیان خوشي کړي. د جسټس پروجیکټ پاکستان ویند علي حیدر حبیب چې دفتر یې د حکومت سره په دې اړه کار کوي، وایي چې دا بهیر باید ګړندی او نور شفاف شي.
The most important step that we need to take
ټول مهم قدم چې په زندانونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره اخستل کېدی شي، هغه دا دی چې د بندیانو شمیر کم شي. اول باید هغه قیدیان معلوم شي چې له نورو څخه ډیر په کورونا وایرس د اخته کېدو د خطر سره مخ دي. بل خبره دا ده چې حکومت باید فیصله وکړي چې کوم خلک په قید کې وساتي. دا کال یوازې په پنجاب کې د مارچ له لومړنۍ نیټې څخه تر 20مې نیټې پورې 9,812 داسې قیدیان زندانونو ته لیږل شوي چې مقدمې یې نه دي بشپړ شوي، یعنی سزا به ورته نه دي اورول شوي. دا له دې وجه هم ډېر بد حالت دی چې قیدخانې د دومره ډیرو خلکو د ساتلو ځای نه لري. په بیړنۍ توګه د دې حالت سمولو او د بندیانو کمولو ته ضرورت دی.
ملګرو ملتونو په خپل خبر پاڼه کې د نړۍ له هیوادونو دا هم غوښتي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د په زندانونو کې د روغتون او ډاکټر سهولت برابر کړي او د شکرې، ایچ آی وی ایډز، کینسر، توبرکلوز او ساتنګۍ لرونکو قیدیانو د خاص خیال وساتي. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعال حیات پریغال چې د پنجاب او خیبر پختونخوا په زندانونو کې وخت تیر کړی دی، وایي په دې جیلونو کې هیڅ روغتیایي سهولت نشته. هغه د مې په 14مه مشال ریډیو ته وویل
په اډیالا جیل کې 32 چکۍ ورته وایي. چکۍ لکه دغه د یو وړه کمره وي، په هغې کې دا دو کسانو دا اود کې دو مشکل ځای وي، خو په هغه کې دوی 8 کسان، 10 کسان وراچوي. په دې وړې کمرې کې دننه واشروم هم وي، په دې کې لکه ټول حساب کتاب، خوراک، څښاک، هر څه بدلته په دې کمرې کې کوي. پخلی، مخلی، لکه هر څه چې څوک څه کوي هغه په دې کې وي. په بارکونو کې، په دې 8 بارکونو کې، په هر بارک کې ټوټل 8 کمرې، لاندې او باندې دوه چتونه. او په دې کې په هر کمره کې لکه چې کوم د داغه د زغملو حیثیت دی، اده هر کمره د 1590 تر 100 کسانو پورې دی. خو په دې وی کمره کې 80 کسان، 90 کسان، 70 کسان خو روزانه وی پکې. سحر به یو چای راتلو، ورسره به یو ټوکن نیمه روټۍ ته دوی ولل. خو هلته چې کومې روټۍ پخېږي هغه انتهایی کلکې وي. اول به مونږ هغه اوبو ته واچوله، اوبه به خوټوله، هغه نه بعد به لږ غوړی مړی څه پرې واچول چې لږ به پسته شو، هغه نه بعد به خوړله.
مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان کورونا چارو وزارت سره رابطه وکړه. هلته ورته ټلیفون اپریټر وویل چې د کورونا وایرس له کبله دفترونه بند او چارواکي نشته. خود پنجاب، خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان صوبو د جیلخانجاتو ادارو په خپلو ویب سایټونو د سہولتونو د لیستونو په خبرولو سره ویلي دي چې په زندانونو کې د ښه خوراک، پاک ځای او روغتیایي خدمتونو په ورکولو هر قیدی ته سم چاپیریال برابر شوی دی. په زندانونو کې د ګڼې ګوڼې پاړه تر هغې وروسته اندېښنې پیدا شوې چې د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښاره پیدا شوی کورونا وایرس په تیزۍ سره په ټوله نړۍ کې خپور شو. په دې اړه شمیرې خپرونکي جان هاپکنز پوهنتون ویبسایټ لیکلي چې د مې تر 14مې پورې په دې وایرس په ټوله دنیا کې 4.2 میلیونه خلک اخته شوي او له 3 لکو څخه زیات یې وژلي دي. د ملګرو ملتونو روغتیا ادارې ډبلیو ایچ او د مای په 14 ویل چې دا وایرس په ګڼه ګوڼه کې زیات خپریږي، نو ځکه دې په جیلونو کې د بندیانو شمیر کم او د هغوی ترمنځ فاصله وساتل شي. د نړۍ ځینې هیوادونو په دې غوښتنه عمل کړی دی. د پاکستان بشري سرچینو او بهر میشته پاکستانیانو د چارو وزارت د مای په 14 په خپل ویبسایټ لیکلي چې له بېلابېلو ملکونو تر دې دمه 4,602 پاکستاني قیدیان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت تر مخه په دوی کې د 1,500 په خواوشا کې هغه زندانیان دي چې د مارچ له میاشتې راهیسې د کورونا وایرس له ویرې عرب هیوادونو خوشي کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر تر نن سهاره تر 2,000 لوړ شوی، سیاسي مشرانو یو ځل بیا پر ولس ته احتیاط کولو غږ کړی دی. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د عام ولس په ګډون ځینې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د حقونو فعالان هم په کووېډ-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د پاکستان حکومتي وپاڼې له وینا سره سم په هغه هیواد کې تر نن سهاره ناروغۍ 803 کسان وژلي، خو تر 10,000 څخه زیات ورڅخه رغېدلي هم دي. خدا چې پښتانه سیاسي مشران او فعالان د وبا د مخنیوي لپاره څه کوي، ځواب د احمد شاه اعظمي په رپورت کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین چې کله د مې پر 13 ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې په کورونا وایرس اخته شوی، نو 10,000 کسانو یې ویډیو وکتله. هغه په خپل ویډیو پیغام کې پر ولس غږ وکړ چې له کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دی له احتیاطه کار واخلي. نوموړي پر دې مهال وویل چې ځان یې قرنطین کړی، خو نور خلک هم باید له یو بل واټن وساتي او ماسک وکاروي.
چې لاستې د چا سره د میلاو کو هغه لاستا فلته یو ور پوزې ته د یو ور سترګې ته د یو سترګې سره کیږي. تاسو دا وکړه چې یو خو د حکومت کا لاک ډاون ختم کوي که نه ختم کوي، هغه د دوی خپل کار دی. خو د پی ټی ایم ملګري خپل ځانونه اس هم کوارنټاین وساتي، خپل فیملیز کوارنټاین وساتي، او چې کوم پریکاشنز دي ټول پورا وساتي.
له نوموړي وړاندې د پاکستان له قبایلي سیمو قامي اسمبلی ته منتخب استازي علي وزیر او منیر اورگزی او د قامي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم په کورونا وایرس اخته شوي، چې علي وزیر لا هم تر درملنی او قرنطین لاندې دي. اخو د پاکستان سنټ غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبایي مشر عثمان خان کاکړ وای چې د خپل کورنۍ 15 غړي او د تر د کورنۍ 8 غړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د ګوند ټول غړو ته لارښوونه کړي چې پر کور کښېني. عثمان خان کاکړ زیاتوی چې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر له هغه څو چنده زیات دی چې حکومت یې وړاندې کوي. پر نوموړي سربیره یو شمیر روغتیا پالان هم مشال رادیو ته ویلي چې د ازموینې د ماشینانو د کمی له کبله د ډیریو کسانو کورونا ازموینې نه دي سوي، خو د هغوی له علاماتو ښکاري چې په دې وایرس اخته دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې د دې نړیوالې وبا د مخنیوي لپاره خپل هم پر احتیاطي تدابیرو عمل کوي او لسته هم د فاصلې ساتلو او صفایي کولو لارښوونه کړې ده. دا هغه په خبره خپل ټول تنظیمي او سیاسي پروګرامونه ځندول دي.
د باچا خان ټرست د لاندې زمونږ کې ملګری ډاکټران تنظیم دي، ملګری استادان دي، نېشنل یوت ارګنایزیشن دي، پی ایس ایف دي، د عوامي نېشنل پارټي تنظیمونه دي. په ریلیف کې غریبانو سره چې څوره مرسته کوي، د شوي هسپتالونو کې ټول عمل کې مونږه بیا یو کار کړی چې مونږه تشهیر یعنی اشتهار ته دوره توجه نه ده کړې او پکار هم نیزه کچه دا خو مرستې دي چې چا عزت نفس چې دغه مجروح نشي، نو کوشش مونږ کړی او دا سلسله تر اوسه پورې روانه ده.
په خبر پرسخه مرکز کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف هم وایي چې په حکومتي او تنظیمي چوکاټ کې د نن د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي. د دې ګوند مشران وایي چې لومړی ورځ هڅه کوي چې روغتونونو ته اړین وسایل ورسوي او تر اساس پروګرام لاندې په 15 لکه بېوزله کورنیو کې 103 ارب روپۍ تقسیم کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده. اخوا په بلوچستان اسمبلی کې د جماعت علما اسلام فی ګوند پارلماني مشر مولانا عبدالواسع وای چې د ګوند مشرانو خپل غړو ته د احتیاطي تدابیر لارښوونه کړې او خپل ټولي تنظیمي هلې ځلې په ټاپه درولې دي.
د غریب انسانانو د خدمت لپاره هغه د خوراک په حواله وي هم او که د امداد او د مدد او د بیماری د مدد په حواله وي هم او که هغه د انسانانو په هر سطح باندې چې کوم مدد په دغه پریشان کن حالت کیږي نو د جمعیت علما اسلام کارکنان هغه ودې ته تیار دي او د جمعیت علما اسلام سالاران د جمعیت علما اسلام رضاکاران کور په کور باندې د خلکو کورو ته دواګانې ورسوي او هغو ته هلته شپرې کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. تر دې دمه په نړۍ کې تر 44 لکه زیات کسان په دې وایرس اخته شوي، 3 لکه ورسره مړه شوي او تر 14 لکه زیات بیرته رغېدلي دي.
له 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د خیبر پختونخوا د وړو کارخانو مالکان وای پنجاب وربندی او زلبیا غنم بند کړي چې لکبلای په صوبه کې د وړو بحران پیدا کړي شي. دوی تور پورې کړ چې د پنجاب دا کار د آئین سرغړونه ده او له حکومت د ستونزې هواره غواړي. په پاکستان کې پنجاب تر ټولو زیات غنم پیدا کوي او نورو صوبو ته یستوي. پنجاب د روان کال په لومړیو کې هم پر خیبر پختونخوا غنم بند کړي ول چې له وجې په صوبه کې کمښت پیدا شوی. خو اوس د خیبر پختونخوا د کابینې یو کار د کار او کلتوري چارو وزیر شوکت یوسفزی وایي پنجاب پختونخوا ته د غنمو پر وړلو رسمي بندیز نه دی لګولی، خو که په دې بهیر کې خنډ او ځنډ پیدا شوی وي نو د هغې صوبې له چارواکو او وفاقي حکومت سره به هرومرو رابطه وکړي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملیونو مالکانو د اتحادی مشر محمد اقبال مشال لیړو ته وویل چې روزانه د دې صوبې خوشا لس زره ټنه غنم لګي چې پکې نیم صوبایي حکومت او نیم پنجاب دوی ته ورکوي.
پنجاب تقریبا یو میاشت شو چې په غنمو مونږ ته پابندي لګولې ده. زمونږ د خپل پیداوار چې کم دی د نش برابر دی د غنمو. زمونږ ټول دارومدار په پنجاب دی، حالانکه د پاکستان آئین مطابق آرټیکل 151 لاندې دوی مونږ باندې پابندي نشي لګولې. زمونږ کې پی کې تقریبا جو دا پخوانی خبره ده چې 10 لاکھ او 12 لاکھ تن اوس خو جی دلته چې ټول پلاتونه شو ټاون سپیسا شو دلته چې وکولو اوسمکې نشته چې هغه مخکې به کوم غنم کېدل هغه غنم نشته او بیا خان طرف ته غنم کېږي. زیات نه زیات گورنمنٹ هلته 50,000 ٹن وادي. زمونږ د صوبې خپل لګښت چې کوم دی دا تقریبا خدای مې ایمان نه خطا کوي خو 10,000 ٹن پر ډے دی.
دا چې د دا ډول بندیزونو به څه اثر وي نو نوموړی وایي
پنجاب کې 750 او 800 روپے وړي دي. زمونږ دلته صوبه کې راشه غریبانان تبو برباد 950 او 1,000 روپے ټوله خوري.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې سازمان یا چیمبر آف کامرس مشر مقصود انور مشال لیډو ته وویل چې پنجاب لخوا دا تور لګي چې غنم یا اوړه دلته افغانستان ته په غیر قانوني توګه ځي یا سمګل کیږي. نو د افغانستان سره پوله خو په دې ورځو شپو بیخي بنده او ډېر لږ آمدورفت پکیږي. بل دا چې سمګلنګ او درول د حکومت کار دی نه چې د اوړو د میلیونو د مالکانو.
حیران چې دا ولې بین لګي ولې چې د آئین په مطابق خو د آیټمز یو سوبې نه بل سوبې ته ټول چې هغه باندې بندیز لګول چې دیس از گیس کانسټیټیوشن. نو دا خو ضروري چې یو رور بل رور ته امداد وکړي کله چې مسائل وي. اوس خو دا افغانستان خو آلریډي تاسو هم پته ده چې بارډر دا سه دی چې بیخي هغه سیل دی او ورځ کې چې 50-150 گاډې نه زیات چې دي کنه تلیم نشي. نو هغه بیا غنم سوال پیدا نه کوي چې غنم چېرته تلار شي.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې وزیر قلندر لودي سره دا بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي نو هغوی د مصروفیت له وجې خبرې ونه کړي. ولې د مهنت مزدوري او ثقافت صوبای وزیر شوکت یوسفزی په دې حق له مشال لیړو ته وویل چې د دوی په علم کې د بندیز خبره هیڅ نشته دی خو کوي نو د وړاندې پشان به مرکز او پنجاب سره پور تکړي ځکه چې د دوی په وینا د پښتونخوا صوبې د غنمو او د اړو زیاتره برخه د پنجاب ناراضي
لومړۍ خبره خو دا ده چې داسې حلال اعلان پابندي خو نشته خو که فرض کا زه په زه دوی چې دغه کوي پاټکی جوړوي او غنم ودرولو کوشش کوي دا بالکل غیر قانوني ده او د مخکوم د درې ځله شوي دي بیا مونږه وفاق سره رابطه کړې وه پنجاب حکومت سره رابطه کړې وه بیا هغې نه پس هغه بین لر شوي دي اوس هم که دا صحیح شوي انشاءالله تعالی ضرور پنجاب نہ بند شی غنم رات دل تک زمنگا ادری ہر قسم اقدام بھی پنجاب حکومت طرف نہ نمنگ بداری خلاف وفاق لبمزو پنجاب سربان تبھی خبر
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملینو مالکان وای چې د پنجاب لخوا په غنمو بندیز لوجه صوبا د اړو کمی او نړ نرخ پشان ستونو سره مخ کیدی شي ځکه چې د دوی په وینا یخوا کې صوبا کې غنم کم کیږي نو بلخوا روانو بارانونو تیار فصلونو ته هم ډیر ځان اړول دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو پر اپلیکیشن اوري. په مردان کې د شخصي سکولونو مالکان وایي چې د جون له لومړۍ څخه ښوونځي بیا پرانیزي. د شخصي ښوونځیو د ټولنې مشر پرون مشال راډیو ته ویل د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټولبند نه یوازې دوی د مالي ستونزو ښکار کړي بلکې د ماشومانو وخت هم ضایع شوی دی. په پاکستان کې ځینو پوهنتونونو، کالجونو او په لویو ښارونو کې ځینو ښوونځیو د انټرنیټ له لارې د زده کړو بهیر ته دوام ورکړی خو زیاتره تعلیمي ادارو او کورنیو چټک انټرنیټ ته لاسرسی نه لاره نو ځکه یې دا کار ونه کړای شو. د ماشومانو میندې او پلرونه وایي د کاروبار خرابېدو له وجې فیسونه هم نشي ورکولی. خو د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي که د شخصي ښوونځیو مالکانو د جولای تر پنځلسمې مخکې سکولونه پرانیستل نو پر ضد به یې قانوني کارروایي وکړي. منور شاه تفصیل لري.
په مردان کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر تاج ملوکی وی خبري غونډه ته ویلي که حکومت یې د جون له اول نیټې سکولونو خلاصولو ته نه پرېږدي نو بیا دې ورسره مالی مرستې وکړي. نوموړي د مئی په څوارلسمه مشال ریډیو ته وویل
یو خدا خبره ده چې د ماشوم اکیډمیک تربیت دا ټول سیزونه چې کوم دي نو دا سم طرف ته نه دي روان. ډېر زیات تشویش خبره ده. دویمه خبره ده چې زمونږ اکثر تعلیمي ادارې چې کوم دي نو هغه ډېر کم فیسونه اخلي او هغه فیسونه هغوی ته د درې څلورو میاشتو نه برابر نه ورکړي کېږي. اوس مونږ ٹیچرز ام تنخواہ گانے اور زمگا اکثر 95% بلڈنگ چی یا کرایے دی نور اخراجات تھی نو اگا خمیاش نی مخا برداشت کرے شو اس مزید چکم دین اگا نش برداشت کرے.
د مردان پ کاٹلنگ سیما کے د یو شخصی سکول استاد زر کبی بی وای د سکولون ل بندې دو سرا د دوی تنخواہ گانے هم بند شوی چے لوجی دوی د مشکلات سر مخامخ دی.
دا دې کې بس پیچران داسې دي چې دا وی په سر باندې ټول کور بچی دي کور کې نور کسان دي داسې مطلب دیہات پورن ہے پدی کے یواز خزا خاون یا سر بچی یا سنگل کا ضروری نہ دیکھ جائی پدی کے سر کدور تین کا سر نور اور ددی ٹول آگا سرمایہ کی آگا گا یو کس کب جبا تاغے باندھی زمون کو تھالت کی دن آگا خندے دی مطلب ہے جو سروجا دا پکی اختر را روان میں نظم چی کمی خرچی آگا بالکل نہ پورے کی گئی.
حال تا دا مردان اسی دن کے شاہ خالد وائی چے دا کرونا وائرس لوجی یہ مالی حالات خراب شوی او د سکولونو د فیسونو جمع کولو توان نه لري.
زبر تخپل وي مګر دا واغ را دته تا د سوالو کې روزګار دی نو هغه بند دی. اوس کله کوم د فیسونو ورکو ما د سکولونو د غره کم جن به ورکو زموږ خپل هغه دغه مطلب د ټول د لاکډاون کې روزګار نه نشته دی. حکومت د فقار هر چا لې دی فورته او سفکس والے دی دی فورته تقریبا ټول د غره والے لې دی فورته.
خو انام خټک چې د مردان په یو شخصي سکول کې د اتم جماعت زده کوونکې ده وایي په کار ده چې د احتیاطي تدابیرو سره سکولونه زر تر زر خلاص کړل شي ځکه چې په کور کې د سکولونو په شان کار نه کیږي.
پس جون باندې کولاول په کار دی زموږ ډېر زیات سټډي دې سره متاثر شو ټایم ډېر زیات ویست شو احتیاطي تدابیر په کار دی او
خو ډېر بیا ډېره زیاته مسله دي. نو خیر شعرونو کې ډېر زیات فاصله شانتې فاصله راولي خو سکولونه کولول پکار دي.
بلخوا د شخصي سکولونو د نظم لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومتي ادارې مشر تاشفین حیدر وای کڅوک د جولای ل 15 نیټه وړاندې سکولونه خلاصوي د هغوی پر ضد به کاروایی کوي، او د شخصي سکولونو اتحادیه که څه غوښتنې لري نو په کار ده چې په لیکلې بڼه یې ورته وړاندې کړي.
فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ طرف رائے ناستی فیصلہ ہو کہ فائنل باندھے عمل کی تھی دئی کہ پریس کانفرنس کرے ڈیمانڈ دی ڈپارٹمنٹ سر دے ٹیک اپ کی انا بعد بخبر کی گئی نہ دئی حکت الٹیمیٹم ورکی ہوئی خاصا اثر نہ پڑے گی پکار دے دیں گے تو شہر واسطے ہی وہ اور باندھے بھی اب سیکٹری تبھی واسطے ڈپارٹمنٹ تبھی واسطے سب
تاشفین حیدر زیاتوی چې په خیبر پښتونخوا کې خواوشا 14,000 شخصي سکولونه دي چې پکې 8,500 رجسٹرډ دي او د نورو د نوملیکنې عمل روان دي. د نوموړي په وینا د دې صوبې په شخصي سکولونو کې له 800,000 زیات ماشومان زده کړې کوي چې څه باندې 100,000 او 800,000 استادان ورته سبق خایي.
د منور شاه رپورت مو اوریده او تاسو پکې واوریدل چې د شخصي سکولونو مالکان په مردان کې دا وایي چې د جون له لومړۍ نیټې څخه غواړي چې ښوونځي پرانیزي، خو حکومت لا رسمي اعلان نه دی کړی. حکومت ویلي دي چې که څوک سکولونه پرانیزي نو پر ضد به یې اقدام کوي، قانوني اقدام به کوي، ځکه چې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په مخه باندې تعلیمي ادارې تړلې دي. بلې موضوع ته ورزو، او بله موضوع د مالیاتي کمیشن سره تړلې ده. د پاکستان ولسمشر عارف علوي چې دی هغه لسم قامی مالیاتي کمیشن یا NFC جوړ کړی دی چې د صوبې او وفاق ترمنځ د ګټې او د پیسو د ویش په اړه کار کوي. په پاکستان کې البته ځینې کارپوهان وایي چې دا ځل د NFC اوارډ په برخه کې ځینې نور لومړیتوبونه شامل شوي چې ورسره صوبې ښایي کمې پیسې ترلاسه کړي. انیسې اجمل موضوع ته کتنه کړي.
د پاکستان حکومت د مه په 12مه نوی مالیاتي کمیشن جوړ کړ. د دې کمیشن مشر با د خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالحفیظ شیخ وی. دا چې د دې کمیشن اهمیت څه دی، د اقتصادي چارو په اکرام هوتی مشال ریډیو ته ویل چې دا کمیشن د صوبو او وفاق ترمنځ مختلفې مالیاتي مسلې هواروي.
مالیاتي مسلې جوړې کی د دینه چې صوبه هم ټیکس راغونډي وفاق هم ټیکس راغونډي. د وفاقي ټیکسونو نه صوبے تا 60% صوبو تا دی او 40% دے نو هغه وفاق ته ملوي کی. دا 60% دے دا هر صوبہ بیا دا آبادی او دا نور غربت په بنیاد باندې تقسیمي کی، او دغه تقسیم مطابق چې څومره پیسې صوبو ته ورکول کیږي دا هغه د پاره ایوارډ نېشنل فایننس کمیشن جوړای.
اکرام هوتی زیاته کړه چې په نوي کمیشن کې ثبوته د پیسو ورکولو په مد کې لومړیتوبونه بدل شوي دي چې ورسره ثبوته د اقتصادي زیان رسیدو اندېښنه ده.
چې کوم مالیاتي کمیشن اناونس شو نو هغه کې څلور نوي سيزونه هغه واچول. اوس یې په کې دا چولې دي چې د ثبوته پیسې ورکو نو اول به موږ دا وایو چې د ملک د دفاع لپاره د څومره پیسو ضرورت دی، او بل بدای چې د صوبې چې نو د دې کې کوم سبسډي ملایويږي هغه سبسډي سری نو هغه باندې به ریویو چې دی نو هغه به هم کمیشن کوي، او بل خبره دا ده چې د صوبو ته چې کوم پیسې ورکړې کیږي نو دا خیال به کیږي چې د وفاق صورتحال څنګه دی. اوس به دا وایي چې نیشنل سیکیورټی ته یعنی چې دفاع ته چې کوم معاملات پیښ دي هغه له به اولنۍ ترجیح وي، او چې د غربت په بنیاد باندې چې بجلی کوم ارزانه ملاویږي اوبه ملاویږي صوبو ته نو منصوبه شروع کیږي د صحت او هغه کې سبسډیز ورکړې کیږي، ګیس کې سبسډیز ورکړې کیږي، هغه سبسډیز به کم کړي شي او صوبو ته به نقصان ورسېږي.
سیاستوال افراسیاب خټک بیا وای د آئین د آرټیکل 1/18 ماده تر مخه هر 15 کال پس باید ولسمشر ملي مالیاتي کمیشن جوړ کړي چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره په وفاقي کچا آمدن د وفاق او صوبو ترمنځ د تقسیمولو لپاره ایوارډ اعلان کړي.
نو اخیری چې کوم ایوارډ شو او هغه په 2009 کې چې کوم ایوارډ شو اعلان شو په 2009 کې خو 2009 والا ایوارډ شو وم ایوارډ ورته وي وم نو اتم په کاته شو 2014 کې هغه ونه شو نه هم په کار چې 2009 کې شو هغه ونه شو هغه وجه دا ده چې 2009 کې چې شو په هغه کې دا فیصله شوی وه چې په مرکزي حکومت سره چې کوم د ټیکسونو او د مجموعي آمدنی ده دا چې په صوبې او په مرکز کې تقسیمي کې صوبو ما دا شو چې د 2009 نه مخکې چې څومره NFC ایوارډونه شوي وو
فارمولہ چی جوڑی دا نو بنیاد بیدا ہو چی اول بداوی چی دا آبادی پا بنیاد بیدا تقسیمی ہی نو آبادی خو دی پنجاب دمرا زیادہ دا چی دا نو اس کے شدی اطلسم تبی بنے دا خبر پا ظاہر ہوئی چی اطلسم تبی بدلو نا خود دا این ایف سی ایوارڈ کی گوتی ہوئی نو این ایف سی ایوارڈ کی گوتی ہوئی نو دا خود قسم تا لکھا دی بوٹی جڑی ہو باسی اور بیاتا ہوئی چی او خیر تا خزن نرا غرزو نا خو دا بوٹی ولی اس ادری دین سی
د فاټاله خبر پښتونخوا سره د شاملولو وروسته حکومت ویلي وو چې قبایلي ضلعو ته به هر کال 100 ارب روپۍ ورکوي. د اقتصادي چارو په نظام داوړ وایي قبایلو ته تر اوسه د NFC ایوارډ په لړ کې خپل برخه نه ده ورکړل شوې.
که تاسو زوړ NFC ایوارډ وګورئ نو په هغه کې پنجاب ته شیار ډېر زیات تللی دي. په ځنه کیسز کې هم خیال دي 57-58% پنجاب ته تللی دي او بیا 22% چې کوم وو زما په خیال باندې سیند ته تللی وو 18% چکمو دا خیبر پختونخوا ته این ایف سی ایوارډ ملاو شوی وو. خو بیا دا غتیر چکم این ایف سی ایوارډ وشول پاغه کې دا خبره وشوله چې دوی دا این ایف سی ایوارډ په حصو باندې تقسیم کړلو، یعنی د آبادی پکې 82% ته، بیا د پاورټی پکې، د غربت پکې خپل یو پرسنټیج دی. نو پاغه کې چکم د غربت پرسنټیج دوی کې خو دا سپیشل دوی د پختونخوا او د بلوچستان لپاره یې خو خدا پته مرغه چې کوم شیرس په این ایف سی ایوارډ کې پختونخوا د پاره کې خل شوی وي چې یاره دغه بدوی په قبایلی سیمه باندې لګوي. یو خو په این ایف سی کې دوی دا د ډیویزیبل پول نه 3% بدوی خیبر پختونخوا ته اضافي ورکوي چې هغه به په فاټا باندې لګي. خو دا بده مرغه نه، هغه 3% دوی ته په این ایف سی ایوارډ کې ملاو شوی دي.
د پاکستان حکومتي چارواکو سره مو په دې اړه د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د افراسیاب خټک او د نظام داوړ په خبره په ووم این ایف سی ایوارډ کې د سبو مجموعي برخه 55.5 او د وفاق برخه 2.5 ټاکل شوې وه.
دانیسی اجمل رپورٹ مواورد دا چې لسم مالیاتی کمیشن تازه جوړ شوی نو د لومړی توبونو په اړه یې حکومت لا څه نه دی ویلي، خو بلیدل شي چې په راتلونکو باسونو کې وفاقي حکومت او صوبې کومې نتیجې ته رسیږي. یوه یادونه دا هم اړینه ده چې پخوا به وفاق تر خپل واک لاندې قبایلو ته د مالی کمیشن له پیسو څخه برخه بیلوله، خو اوس چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې دي نو طریقه یې ښایي بدله شي. بلې موضوع ته ورزو او هغه هم څه ناڅه له اقتصاد سره تړلې ده. هغه داسې ده چې په سعودي عرب کې میشت پښتانه کارګران غواړي چې پاکستان ته ستانه شي. دوی وایي چې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې کارونه نشته او د ځینو کسانو ویزې هم ختمې شوې دي. دوی همداراز له حکومت غواړي چې د پاکستان د نورو برخو پر ځای دی د پېښور په هوایي ډګر کوز کړي. په پېښور کې له مشال راډیو خبریال غلام غوث په سعودي عرب کې له میشتې و پښتون کارګر هدایت خان سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلې چې په ستنېدو کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی.
چې تر اوسه پورې د دې خلکو دپاره پېښور ته تر اوسه پورې د ریاض ښار نه یو فلایټ هم نه دی ارینج کړی شوی. څومره چې فلایټونه دي پښتانه هغه یا خو اولنی فلایټ اسلام آباد ته تللی و، یو فلایټ راغلی و، دویم فلایټ چې دی نو هغه لاهور ته، او بل سبا دریم فلایټ چې دی نو هغه ملتان ته دی. دا یو ډیر لوی سوال دی چې دومره په لوی تعداد کې دا پښتانه په څه وجه باندې نظر انداز کړی شو.
آیا دغه خلک چې کم د دې نه دغه له کار روزګار لتلی دي هغه کې هم د کورونا وایرس چې کم دی نو څه دغه کیسونه راغلي دي او کنه دي؟
چې زیات تر زمونږه د پاکستان خلک یا پښتانه چې دي نو هغه دلته تقریبا په لوی تعداد کې آباد دي. صرف د سعودي عرب په ریاض ښار کې 10 لک خلکو نه زیات خلک دلته آباد دي پښتانه. نو په اول صورت حال کې خو دوی افیکټډ نو، لیکن چونکه بیا زمونږ په پښتنو کې آگاهي کمه ده یا معلومات کم دي نو دوی احتیاط ونه کو. حکومت چې کم احتیاطي تدابیر ورکړي وو داغي دوی احتیاط ونه کړی شو او هغه مرض چې دی نو زمونږ ډیرو ته راورس او اوس چې دی نو زمونږ ډیرې د دغه مرض نه متاثره شوي دي. او په یو ظاهره خبره ده چې یوې ډیرې ته راشي نو که په هغې کې 40 کسان دي که 45 کسان دي نو چې هغوی ټیسټونه وکړي نو تقریبا نیم په نیمه په هغې کې ټیسټونه پازیټیو راغلي دي او خلک بیماران شوي دي. درې څلور کسان چې زه پیژنم د اوسه پورې د مرض په وجه باندې په حق رسېدلی دي او وفات شوي دي.
نو د هغې اوس مالی مشکلات څه دي؟ دا خو ډېر وخت هلته کې لاکډاون وشو. آیا د هغې سره خرچونه شته
څه صورتحال دی هغې چې په دا دیرو کې داسې بند پراته دي د هغې مالی صورتحال څه دی؟
زیات کار د کنسټرکشن یا د تعمیر او د بنا د کار سره د خلکو تعلق و، نو هغه کارونه مکمل ودرېده. د دینه علاوه ډېر لوی تعداد زمونږ په ریاض کې د لیموزین یا ټیکسی ډرایورز دی، او دغه ټول خلک مکمل بے روزگار شو. نو وی کوز دا چې څومره پیسې ویني په هفته دوه کې وی هغه پیسې خرج کړي، او بیا دوی ته نور د خوراک وغیرہ د ضرورتیاتو پوره کولو لپاره ډیره لوی مشکل را پیښ شو. او تقریبا دا چې دلته څومره هم دغه خلک دی زمونږ د پښتنو رونو دا تعداد دا د ملیون نه زیات دی، د 10-12 لک خلکو نه زیات دی. او په دې کې اکثریت خلک چې دی اکثریت نه وی، نو 60-70 فیصد خلق دا چې دی نو دا د فوډ شارټیج یا د خوراک د قلت سره مخامخ دي.
تاسو د پاکستان د حکومت نه دغلته د پاکستان چې کومه ایم بی سی ده دا غینه سم مطالبه کوي
په ټوله دنیا کې چې سمندر پار سمره دي، په دې کې غټه حصہ زمونږ د پښتنو دا زمونږ د نورو پاکستانی کمیونټي دا چې د سعودي عرب نه دی خپل پاکستان ته پیسې لګي. حکومت زمونږ دا کمیونټي دا خلق مکمل نظر انداز کړو، او حکومت د طرف نه د دې خلکو تر اوسه پورې هیڅ قسم سم مدد یا هیڅ قسم سم سپورټ نه دی راغلی. سفارتخانه پاکستان ته دوی وایي چې موږ 400 یا 5000 پیکیجز خلکو ته تقسیم کړی دي، نو دغه هم د کمیونټي خلکو دغه ډونیشن کړی دی، دغه هغوی خپل خیرات کړی دی، سفارتخانه له دغه فوډ پیکیجز یا د خوراک دا باسکټونه ورکړي دي، او هغوی مخکې ته په خلکو کې تقسیم کړی دي. د حکومت پاکستان یا سفارتخانه پاکستان د اوورسیز فاونډیشن د طرف نه دغه شانتي چې کمنو خلکو او پی ایف او دا دیو دا بیمه وغیرہ کړی وي، د هغه هیڅ قسم سہولت نه زمونږ دا مجبوره بے کسا او بے وسه پښتانه بالکل نه دي مستفید شوی.
په سعودي عرب کې مو له کارګر هدایت خان سره د غلام غوث مرکه اوریده. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف 13 یو ځل بیا هوډ خوولی و چې بهر میشتي پاکستانیان هیواد ته ستنوي، او که څوک غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي نو په هغه هیواد کې د خپل سفارت یا قونسلګرۍ سره نوم ولیکي. د پاکستان حکومت همداراز د هیواد اکثر هوایي ډګرونه تړلي، او د اسلام آباد په ګډون یوازې پر لویو هوایي ډګرونو د الوتکو د کیناستو او ورڅخه د پرواز اجازه ورکوي. اوس ورځو اخیرنی موضوع ته، او هغه د روژې ځانګړې لړۍ. نن دا موضوع ده چې روژه څنګه د مغفرت سبب ګرځېدای شي. په دې اړه مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
د روژې د مبارکې میاشتې پر اتک سره الله تعالی جل جلاله د انسان د مسلمان د مغفرت چانس اضافه کوي، او ډیر زیات داسې چانسونه مسلمان ته په لاس ورځي چې د هغه پکې مغفرت وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روژه د ایمان په وجه باندې چې دا په الله باندې ایمان لري ونیوله، او په دې خاطر باندې چې الله تعالی د دې په مقابل کې ورته اجر او ثواب ورکوي، نو الله تعالی جل جلاله به تمام گناهونه معاف کی. مخکې چې کوم د دې روژې نشوي، همدارنګ بل چانس الله تعالی جل جلاله د مغفرت دا ورکي چې څوک قیام او تراویح د رمضان وکي، په روژه کې تراویح وکي، الله جل جلاله د هغه انسان لپاره د مغفرت اسباب تیاری، او الله عز و جل د هغه ټول زاړه گناهونه معاف کوي. دریم چانس چې مسلمان ته په لاس راځي هغه د لیلۃ القدر د قیام دی، چې د لیلۃ القدر په شپه باندې دا سړی قیام وکي او ودرېږي، الله عز و جل ته عبادت وکي، دعاګانې وکي، ذکر و تسبیح، او همدارنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پاک ذات باندې درود شریف وایي، نو الله عز و جل د دې انسان تیر گناهونه ټول معاف کوي. دا خبره یاد لري چې د دې خبرې علم او پوهه لازم نه ده چې ولا دانن شپه د قدر ده او کنه ده، او نخې نښانې لري کې نه لري، هغې سره ستا کار نشته، ته فقط عبادت وکه. چې عبادت دې وکړه نو الله تعالی جل جلاله تا ته د هغې شپې چې کوم ثواب دی هغه درکوي، که ته بې پوه شي او که پوه نه شي. پوهېدل پرې ضروري نه دي چې ولا پلانکي ولیدله د هغې درجه زیاته شوله او زما درجه کمه ده، نه، عبادت کول پکار دي. بعضې ورونه د زیات خوراک له عمله یا د پښیمانۍ نه وروسته د ویده کېدلو له عمله د سهار د لمانځه څخه محرومیږي، او هغه په خپل وخت کې نه کوي. دا هم غلطه خبره ده. او ځینې خلک دي چې هغه په روژه ماتي کې دومره وخت تېروي چې د جمعې د لمانځه نه پاتې کېږي، نو دا هم ښه خبره نه ده. پکار ده چې مثلا د جمعې د لمانځه په خاطر باندې یو څه مختصر شیان آغا روزہ پیما ته کی او بیلاټ شي مانزلا پجام باندې منځو کی او بیرته بیا راشي. دا چې زمونږ استاد په وطن کې اکثره خلک روزه ماته په جمعات کې کوي دا هم ډیر مبارک او ښه عادت دی چې یو په زمونږ ملي وحدت را سنبال دی. او دویمداري چې کوم سړی مسافر وغیرہ تیریږي په دغه لاره باندې یو یا موټر خپل منزل ته لانی رسیدلی مثلا او مسافر راښکته شي دا غوی هم پکې برخه کیږي. نو دا ډیره ښه عادت دی الله دې همیشه لري. دا
د مفتی ذاکر الله ذاکری له بیان سره سم د مشال رادیو نه ساته خبرونه دادې پای ته رسیدو دي. که پر همدې سپو پاتې شوې نو امریکا غږ دیوه رادیو به بس په یو څو سیکنډونو کې واوري. په مخه مخه